روغتيا د ژوند شتمني.
السلام علیکم. هیموروید یا بواسیر د مقعد یا د لوی کلمې پورستۍ برخه کې د رګونو په د پرسوب لویدو او کله ناکله سرو کېدو له امله رامنځته کیږي. په افغانستان کې پر دغې ناروغۍ د اخته کسانو کره شمېر معلوم نه دی، خو روغتیا پالان دغه ناروغي پیچلی بولی او وایي چې په افغانستان کې اکثره ناروغان په اړه باندې ډاډه او ښکاره خبرې هم نشي کولی. پوښتنې دا دي چې بواسیر ولې رامنځته کیږي، لاملونه یې څه دي، په افغانستان کې د درملنې امکانات څومره دي، ولې زموږ په ټولنه کې په ښکاره خلک د دې ناروغۍ په اړه خبرې نه کوي او شرم ګڼي. روغتیا د ژوند شتمني پروګرام کې پر همدې مسئلو له خپلو ډاکټر صاحبانو سره خبرې کوو. ستاسو خبرونه دا کولی سئ چې اړیکه ورته ونیسئ. زموږ سره میلمانه دي په انګلستان کې د جراحي متخصص ډاکټر محمد الدین معارج، او په کابل کې د عمومي او لپروسکوپي جراحي متخصص ډاکټر عیسی خان شمس. کوربه مو زه اسدالله لودین یم. کولای سئ چې خبرونه سره په لاندې شمیرو اړیکه ونیسئ چې له ډاکټر صاحبانو خپلې پوښتنې مطرح کړي. یوه نړیواله شمیره درته وایم اوریدونکو، که تاسو د اړیکه وس نه لرئ موږ ته لاندې اړیکه یا مسکال وکړئ، موږ بیرته له تاسو سره اړیکه نیسو. دا شمیره ده 00 420 12 15 40. بل شمیره د واتساپ شمیره درته وایم، که چیرته مو انټرنیټ سم وي باثباته وي نو زموږ واتساپ شمیرې ته هم اړیکه نیولی سئ. دا شمیره ده 00 420 12 31 11. په دې له چې اړیکه ونیسئ، له نیکه مرغه چې دواړه ډاکټر صاحبان هم سټډیو سره وصل شوي دي. ډاکټر صاحب مارج، بحث بل تاسو نه پیل کو، لاندو کې که چیرته په ساده الفاظ باندې بواسیر یا هیموروید اوریدونکو ته ور وپیژنئ چې دا څه ډول ناروغي ده او ولې رامنځته کیږي.
السلام علیکم. په لومړي سر کې تاسو ته تراسو درنو همکارانو ته او زمونږ درنو هیوادوالو ته د زړه له کومې سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې ټول روغ جوړ او خوشاله اوسئ. ډېر زیاته مننه کوم چې ماته مو وخت راکړ چې ستاسو د رادیو له لارې نه خپلو درنو هیوادوالو ته، لکه څنګه چې تاسو وویلې، د هیموروید یا موږ چې ورته بواسیر وایو، د دې ناروغۍ په هکله یو څه ووایم. لکه څنګه چې تاسو هم یاده کړه، هیموروید زموږ تاسې د کولمې یا د لوی کولمې په آخري برخه کې د رګونو پړسېدلو ته وایي، او دغه رګونه چې کله وپړسېږي او لاندې راوښویږي، او د موږ تاسو د آخر سر د کولمې چې موږ تاسې په عربي کې ورته مقعد هم وایو، له هغه ځینه حتی راووزي د باندې د یوې کتلې یا غوټې په شکل باندې، نو دې حالت ته موږ بواسیر وایو. مننه.
او کور ودان ډاکټر صاحب، راځئ چې د خبرونې بل میلمه ته هم ورسو. په کابل کې د عمومي او لپروسکوپي جراحي متخصص ډاکټر عیسی خان شمس هم را سره ملګری دی د ټلیفون لاره. ډاکټر صاحب شمس، تاسو ته هم خراغلاست وایو. په افغانستان کې دغه ناروغي په اړه باندې وروستي پرمختګونه څه دي؟ اطمینان به په درملنه وروسته تم کیږو. آیا د عامو ناروغیو په ډله کې شمیرلې سو؟ ځکه دا داسې ناروغي ده لکه ځینې نورې ناروغۍ چې اکثره ناروغان او شرم غنی او پاره خبرې نه کوي. تاسو له ناروغانو سره سروکار لري، په دې برخه کې په کابل کې کار کوي، دا څومره عام ناروغي ګڼلای شو ډاکټر صاحب؟
سلامونه لودین صاحب، در سنومخ کې تاسو ته د آزاد رادیو کار کوونکو ته او ټولو هیوادوالو ته سلامونه او نیک هیله وړاندې کوم، او ډیر زیاته مننه کوم چې موږ ته وخت راکړ چې د بواسیر په اړه د ټولو هیوادوالو سره خبر وکړو، دوی ته یو معلومات ورکړو او د مخنیوي په لارو چارو یې بحث وکړو. لودین صاحب، د بواسیر په اړه خو ډاکټر صاحب خبرې وکړې، زه به صرف دومره ووایم چې بواسیر د یو عام ناروغیو څخه ده، لکه څنګه چې نورې ناروغۍ دي علاج ته ضرورت لري، دغسې بواسیر هم یو عام ناروغي ده چې زموږ ډېری هیوادوال له دغه ناروغۍ څخه کړيږي. خو بدبختانه یو شی چې ما تقریبا د دغه خپل پریکټس په دوران کې د خپل کار کولو په وخت کې نوٹ کړی دی چې زموږ خلک اکثر وخت بواسیر یا هیمورایډ ناروغي چې کوم ده د دې په اړه بحث کول، دا له ډاکټرانو سره شیر کول یا د دې په اړه معاینات کول دا یو قسم شرم ګڼي چې نه پوهېږم په دغه برخه کې د هیوادوالو ته معلومات نه دي رسېدلي یا دې ته دغه ناروغۍ ته دوی د ناروغۍ په سترګه نه ګوري. خو بیا چې کله موږ ته مراجعه وکړي نو هغه ناروغۍ د دوی بیا اخر سټیج ته رسېدلي. په دې باندې به موږ بیا په خپرونه کې نور هم بحث کوو چې بواسیر چې دی دا درجه لري که چېرته په اوله دویمه درجه کې دوی ډاکټر ته مراجعه وکړي او د هغې مطابق ورته علاج وشي تقریبا د 80 نه تر 90% پورې بغیر د عملیاتو نه په عادي طریقو باندې یا په لایف سټایل کې یا په ژوند کې یا په خوراکونو کې یا په فزیکي فعالیتونو کې په هغه کې د بدلون راوستو په سبب باندې دغه ناروغي له منځه تللی شي. خو بدبختانه چې هیوادوال په وخت مراجعه نه کوي، خو کله چې مراجعه وکړي د هغوی ناروغي بیا هغه آخري درجې یا دریم څلورم سټیج ته رسیدلی.
کور ودان ډاکټر صاحب، ډیره مننه ډاکټر صاحب شمس، دغه مسالې ته مو چې اشاره وکړه زموږ هم هدف هم دا دی چې په نننۍ خبرونه کې په راتلونکو خبرونو کې پر همدې خبرې وکړو چې ناروغي ناروغي ده، باید هیڅکله هم شرم وار ونه ګڼل سي او باید سملاسي علاج ته لاس په کار شي، ځکه هر ناروغي چې ځنډیږي هم غومره بیا علاج پیچلی کیږي او سختیږي او بواسیر هم د همدې ناروغیو له ډلې نه ده. البته ځینې کله ناکله عامه پوهاوی هم کم وي، په هغه کچه باندې نه وي چې لکه څنګه چې لازمه ده، او ځینې کسان داسې فکر کوي چې خدای مکړه د جنسي اړیکو له کبله دغه ناروغي یوازې او یوازې رامنځته کیږي، حال دا چې لاملونه یې ډیر ګڼ دي. وروسته به تاسو خبرې پوه کوي او اوریدونکو ته هم وایم چې ډاډه اړیکه ونیسئ، کولای سئ چې زنګ ووهئ، پوښتنې وکړئ که تاسو خپله دغسې ناروغ پیژنئ یا دغسې نه کوم ناروغ لري یا مو هم غواړئ چې د دې ناروغۍ په اړه باندې سر خلاص شي نو پوښتنې وکړئ. هر ډول پوښتنې چې لرئ ډاکټر صاحبان ستاسو خدمت کې دي. ډاکټر صاحب مارج راځي لږ زره په ډالو باندې وویشو څو ډوله دی دغه بواسیر او نښې نښانې هم یو ډول دي او کنه هره بڼه یې ځان ته نښې نښانې هم لري؟
ډېره مننه کوم تاسو نه، لکه مخکې له دې چې تاسو سوال تراسم ډاکټر صاحب شمس ته چې له کابل نه موږ سره ده هغه ته خپلې نیکې هیلې او سلامونه او احترامات وایم. لکه څنګه چې موږ ډاکټر صاحب هم ورته اشاره وکړه، بواسیر موږ په څلور درجو باندې تقسیموو. اوله درجه، دومه درجه، دریمه درجه او څلورمه درجه. لکه څنګه چې ما مخکې وویلې دا د کولمې په آخر سر کې د رګونو د پړسوب له وجې نه چې په منځ کې وینه وي د هغو رګونو له وجې نه د پړسوب له وجې نه پیدا کیږي. نو اوله درجه یې هغه ده چې په دننه په داخل کې او موږ یې په سترګو باندې نه وینو، صرف کله ناکله درد کوي او بخیا وینه راځي. البته یو غټ شي ته چې زه د هیوادوالو پاملرنه راوګرځوم هغه دا ده چې دغه وینه چې په بواسیرو کې د دې غټ فرق له نورو وینه چې راځي زموږ تاسې یا د مریضانو له مقعد نه د بواسیر په وخت کې نور یې درد لري. بواسیر درد نه لري کله چې وینه راځي. نو اوله درجه یا اول سټیج هغه ده چې دننه په داخل د کولمې په آخر سر کې او د باندې ناراضي مریض په خپل نه ویني. دومه درجه یې هغه ده چې د رګونه پړسیدلی د کولمې په آخر سر کې او دا کله چې مریض زی تشناب ته او په اصطلاح غټ جواب چای کوي نو په آخر کې یا په منځ کې د جواب چای دارا اوسی دی باندې دی یو کتلې په شکل یا دی یو غوټي په شکل د متاسه دی مقعد په یو خوا کې په یو څنډه کې یا په اخرو مرحلو کې په شاوخوا ټول اړخونه راوسی دی باندې مګر کله چې دای جواب چای خلاص کی دا په خپل برتن نه ووزی دای دوه درجه ده درې درجه کې اره درجه د دې په اساس ټاکل سری د څومره پرمختګ کړای ده د بواسیرو په درې درجه کې کله چې مریض تشناب ته لاړ شي نو دا بواسیر یا د مینې رګونه د یو کتلې په شکل یا د یو غوټي په شکل دام دی باندې راوځي درې درجه مګر په دې وخت کې په اخر کې اکثره مریضان چې دوی اوري او تجربه لري کله چې دوی خپل شا پاکي نو په دې وخت کې دا برت دوی په خپل اور د نن ورکی او تر باسي ورزي کول می د نن نسی دا دریم درجه ده او څلورمه درجه هغه درجه ده چې دای چې کله تشناب فزیک نه سي یا وزله دا بواسطه باندې راووسی لما قدنا او امغلت پاتی او امغلت زولن دی پغجی کې او مریض همیشه ګوري چې کله شاته خپل لاس وهی نو مینه چې یو شې یو غوټه غوندې چې دا سينار ما شکل باندې ده اکثره سکرت شکل لري نو دا حالت ای او موجوده دا نو څلورم شکل ده نو په دې څلور شکل باندې موږ دا په تبابت کې درجه باندې کړای ده
بله کور ودان او ډاکټر صاحب ډیر خاصمو دغه درجه بندي تشریح کړل او ما چې څومره پامو دغه سلورم درجه داسې ده چې ممکن خطرناک وي او کنټرول هم د انسان لواسه بیا وتل د زکه چې دانو بیا د انسان له کنټرول وتل زکه د الله پاک خلقت ده د انسان چې کله تشناب ته ځي یا هم مسانه ډکیږي یا هم مثلا ډاکي متیاز نو انسان کولی شي چې دا تر ډیره حد پورې کنټرول کی نو کله چې هغه درې می درجه درجه ته بواسیر رسیدي بیا نو دغه کتلې راوتل هم د انسان له کنټروله وتلې خبره وي او بیا نو دا یو غټه ټولنیز ستونزه ده نو د لپاره چې اوریدونکو دغه مرحله ته ونه رسیږي راځي چې لږ زره ځان پوي کو چې کوم نه خني خاني چې ځان کې وګورو بعد سملاسي اقدام کو ترسو مخدای مکړه که بواسیر لرو دغه درجه ته خبره ونه رسیږي چې حالت بیا نو خبره د انسان له کنټروله وتلې خبره وي او بیا نو یو څه ټولنیز ستونزې رامنځته کیږي زموږ استاد په ټولنه کې ځینې نزاکتونه شته چې متاسفانه کړه ناکله د ځینو ناروغیو په اړه باندې ډاډه خبرې نسو کولای یا مرزي چې نن ډاډه خبرې وکم د لپاره موږ د ډاکټر صاحبان راغوښتي چې دغه مسله واضح کی اوریدونکو ته نوبات ورکو راځي چې اوریدونکو چې وای اوریدونکو سټډیو سره وصل دي چې اوریدونکو سره به خبرې وکړو ستړي مشه روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام له ازادي رادیو نوري
خیر به سمانی کوم سر ډاکټر صاحب جوړه په خیره
و ډیر مننه کوم زاینه ماړي کني ولې دا او تاسو د بواسیر په اړه څومره په هیګي
د هلمند ولایت سمې اړیکې نیولې ده
ښه مهرباني وکړئ ورور تاسو څه پوښتنه لرئ مهرباني د ډاکټر صاحبان تاسو خدمت کړي
زما پوښتنه دا ده چې دغه غټو بول سره کله کله دا چې لکه وینې چر روانې دا څنګه مریض ده
ښه ښه او څومره وخت کیږي درد هم لري ور سره ک نه
درد ستا و درد ستا
خخ او تر اوسه مراجعه کړی دا ډاکټر سپته د حکومت کاسې د ناروغي لري ډاکټر سپته مراجعه کړی
و څلور کال کې ډاکټر سات مراجعه مکړی دا و
خخ حتمان تاسو ته به چون څلور کال کې د غستونځ پیدا شوه
و و
خ تاسو کای پلان کې منتظر پاتې شئ چې ډاکټر صاحب ممکن تاسو نور پوښتنه هم ولري ځکه چې پوښتنه مو ځواب سي زبر ډاکټر صاحب مارج نه هیله وکم ډاکټر صاحب مارج تاسو لدی اوریدونکو نه کوم اضافي پوښتنه لري او که تاسو پوښتنه واخیستله
زه پوښتنه لرم ورنه د عمر څومره ده
عمر د څومره ده څو کال
دو دیرش کال
دو دیرش کال
دو دیرش کال
خ
دو دیرش کال نو د ورو خو ویل چې ما خو ویل چې د چیرې بواسیری بواسیر درد نه لري صرف په یو حالت کې چې حالته په کوینه غونډسي یا علاقه و کې روغ صورت کې چې هغه موقتی حالت دی دا که څلور کال سر په سر درد لري دا جدا خبر ده نو کدی دا خبره صحیح ده چې دای کله چې غټو امتیاز ته ځي په تشناب کې کله چې ورو غټو امتیاز ته ځي تشناب کې په مغه وخت کې درد لري او کنه هر تل مدام درد دي په مقعد کې
یو وخت یو وخت یا ډاکټر صاحب یو وخت
نه
مینه یو وخت پر سره یا
هغه وخت چې ته تشناب ته ځې غټو امتیاز ده په وخت کې دي تا کلمه اخر سر درد کوي او کنه
و و کوي و کوي
نو سعید زه دی ورور په خبر باندې پوسټ ولا
مننه ډاکټر صاحب سلامات او سې ورور سره جواب ورکو نو اوریدون کې هم ستخه چې دغه پختنه واضح سول دغه سې اوریدون کې غونډه دغه ناروغي چلري واضح وای چې ډاکټر صاحب باندې ته جواب درکې او درملنه ته لاس پکار سې مننه اوریدون کې چاړي کې د نیولې وکور ودان له هلمند نه بل اوریدون کې ته نوبات ورکو ستړي مشي روغتي د ژوند شتمنې پروګرام ته واګي
السلام علیکم لوژن صاحب تاسو ملمنو ته د زړه کومه سلامونه وایم حاجی باز محمد هم د زابل ولایت شمول زو سره دی بل سوالی ستا
حاجی صاحب باز محمد ستړي مشي مهرباني
خیر سمنانه د تاسو یو جان لوژن صاحب دا ما جوړ خو مرتوسه شکر الحمدلله د از مرته من کای کنار و دلې د نم له دلې د نو دغه کډاکشن صاحبان ته دغه اکل معلومات راکې چې دا اول ور لچې شته پیښیږي علامې کمې علامې او ویلاج په کوم ځای کې کیږي
ښه ډیر مننه چې محترم سلامات اوسې کور ودان دغه پښتنه وی چې مو ګمزان سره لیکلی وي ورسره به مهرباني
دغه پښتنه لا تعال رم هغه د سترګو ډاکټر دی نه کوي ملما د سترګو ډاکټر خو یو په خارج کې چې افغانې ډاکټر ته خو ډاکټر ملما ښه
خا سترګو باندې ډاکټر صاحب حاجی صاحب خبرونه درلو د بیا به ان شاء الله هغه کو اسکیجول کو اتمان بیا به محلويش ته شامل کو خبرونه به پجوړ کو ان شاء الله او کچیرته تاسو ستونزې جدي بیا تاسو کولای سم چې شخصي او ډاکټر صاحب پیدا کما ترڅو تاسو په موبایل کې یا په واتس اپ کې سلام مشوره درکې او د غستونزې د هوار شي ترغه چې موږ خبرونه پجوړ وکړ ودان حاجی صاحب چاړي کمنې ولې وډیر مننه سلامات
اوسې په داخل کې په داخل کې خلوجین صاحب نسته په داخل کې نسته په خارج کې ډاکټر سره ډاکټر راته وګوره او چې توخې صاحب ته یو سلام وایم ځنګړې
او ډېر مننه سلامات اوسې حاجی صاحب باز محمد چاړي کې مونږ ولي ولا شامل زونه یو بل اوریدونکو هم راخلو بیا به راځو د پښتنې په ځواب مې ربانیو کې ستړي مشي روغتي د ژوند شتمنۍ پروګرام اوري
بله السلام علیکم محترم حافظ لال الدین صاحب څنګه جوړه په خیره
علیکم السلام ډېر مننه ستړي مشي
مننه زما احمد اشرف حق دوست سکندر ولایت ارغنده ولسوالی سره د ټلیفون په کښه ما ټول اوریدونکو ته سلامونه او محترم ملماسته ډیر ډیر سلام وایم
مهرباني حق دوست صاحب
مننه شراسم موضوع ته اسدلال الدین صاحب د خمی ست خبري او مرکه اوریدل ډیر شفنج راکوي او ډیر ست خبري مشت ډیر په ډېر فوج دي سره په څنګ کې د ازمر ملګری عبدالحدا تل د یلمن صحرا غلو د استا قسم راشکارا کی و ملي دی نو ډیر خوندور
مننه کور ودان مهربانه یع دو سب سلامت او سي
نو را بسو پښتنه د یلم صاحب محترم څخه د پښتنه لرم او رضوم خو پرغه موضوع باندې خبر وکړه او بل اول چې چاغ مرزي وي چې ډاکټر ته مشخص شي د سیوازي چې مقصد ډاکټر صاحب هغه خپل معلومات ورتوار کی او زه د پښتنه لرم په هغه ترتیب ده د محترم ډاکټر صاحب څخه چې دلته زموږ یو ملګری دی چې هغه مقصد چې چاوي او بوت شي یا نور داسې شان مخري دی ډیر ګرځ یعنی د بولو په ذریعہ سره چې معنا وځي د شپې هم ډیر وځي اته دا بولې دی وای چې داسې څه تناسو سره واش مو وی په استلا باندې نور دردونه نه لري خو فقط د ډیر ګرځي د شپې هم ډیر په تکلیف کې په موټر کې مزل نس کولای کله دا معلومات ډاکټر صاحب ورکړي د دوايي وروشي نو دا به ډیر نه رباني
چې په موټر کې تاسو کوم ملګری چې دا سن څومره دا او څومره وخت لدی ناروغي نه یاره د غستونز نه کړیږي
بالکل جن صاحب محترم سنوسانی د چنځد دي شکلو پر شاو خادي دی وای نو ماته دا ارواح خلکته په د خبرونه کې سره رسوله د معلومات پر راکه دی تقریبا د لس کلو څخه یعنی دی وځ د لسو اتو کالو مو د مرزي را سره د تر اوسه پر ډیر وای په تکلیف یم نو کله دغه دوا په پاړون باندې یو ډاکټر صاحب معلومات ورکړي نو به ډیر مشاله سي دا غوا پښتنه
مخکې حق دوسه موږ مخکې خبرې وکړې په چې زینې کسان راډا او خکارا یا په جرأت سره په دې موضوع نه غږیږي زه فقط یو اضافي پوښتنه کوم کتاس ته د ملګری کله ناکله معلومات درکړي وي هاي هغه کومه ډول کتلا چې یاد کړم مخکې ډاکټر سبي کومه کلمه چې کله د ډاکومېټیاز په وخت کې راوځي هغه درجه چې وا څلرمه درجه دی بواسیر و هغه درجه ته خبر رسیدلې ده او کنه یوازې هم دغه ډېر لیکي تاسو پټکو او یعنی ساراګاشت یا تشناب ته ډیر دي
بالکل محترم لوجن صاحب، بس دا یو نور ایت مشکل نور نلری نه دردونه نه بل بل شی بسته مطلقاً ساده ګرځي. دا وایز چې په موټر کې زما مقصد چې زما ډیر تلوار دی، زه د سهار څخه تر لسو بجو پورې موټر ته نشم ختلی. وروسته بیا زه موټر ته خیژم، کم هغه ډیر سفر وي بیا موټروان ته وایم چې ته یې ودروه یا ډیر مشکله سره مخامخ یم، زه میلمه یم په داسې یو بنده ساحه کې هم نشم ګرځېدلی، په تکلیف یم، هر ځای شپه هم نشم کولی. نو بس دغه یوه پوښتنه ځینې لرم چې دغه یو معلومات راته راکړي. نور دردونه شی نه لري. او یو سلام پر روزګان کې عادل صاحب ته، بس نور د اورېدونکو وخت نه دی.
کور ودان، ډېره مننه، سلامت اوسئ. اورېدونکو یوه شېبه اړیکه منی سئ، راځئ چې دغه کومې پوښتنې چې وسوي د به ډاکټر صاحبان ځواب کړي. ډاکټر صاحب شمس، زه د هغه د وروستي اورېدونکو چې دا اوس مور سره اړیکه پریش ولا د حق دوست صاحب، دغه پوښتنه تاسو ته راځي کوم، راځي چې له دې خوا ځواب کو چې هغه پوښتنه مالک لی چې بیا ورسته په ورسو به نور پوښتنه ډاکټر صاحب مارج ځواب کی. ډاکټر صاحب شمس، تاسو حق دوست صاحب ته څه وای دغه ملګری چې وای له لاس کلو حتی وای له اته کلنۍ لاس کلنۍ نه دغه ستونزه لري چې موټر کې مزال نسی کولای، ستونزه همدغه و چې تشناب ته ډیر ځي یا باول ته ډیر ځي، څه وای حق دوست صاحب ته؟
مننه لودین صاحب. حق دوست صاحب پوښتنه خو ما واورېدله. دغه پوښتنه دا وه چې کله دغه مرګره خوراک وخي یا څښاک وخي یا سفر کوي باول ډیر راځي، او د دې مشکل نه تقریبا د لسو کالو نه ځورېږي. لودین صاحب په دې کې ډېرې بیماری ډېر مرسیګانې راتللی شي چې د هغې نه پوره تاریخ شاغستل غواړي، پوره معاینه کول دي، او بعضې ټسټونه دي چې تر څو موږ هغه مشخص تشخیص ته ورسیږو. او د ده که سل فیصده نه وي نو اویا نه تر اتیا یا نوي فیصده پورې تشخیص وکړو. خو زه بیا هم زما په ذهن باندې ممکن دغه مریض چې دی عمر یې کم دی، تقریبا ځوان دی، 15 کاله عمر لري، کېدای شي آی بی ایس ولري چې هغه ته انفلمیټری باول سینډروم ولري. په هغه کې به دوه کټګورۍ موجودې دي. ځینې کسان داسې دي چې هغه ورسره قبض کیږي، حرکتونه ورسره کمیږي، او د خېټې د درنوالي او د دننه شکایت کوي. دویمه کټګوري خلک داسې دي چې به د هغه ورسره د هاضمي د جهاز حرکتونه زیاتېږي یا مورټلټی زیاتېږي چې هغه بار بار بیا د تشناب ته د تلو صورت نیسی، چې خاص بیا په خاصو شرایطو کې دغه حالت ډیریږي. مثلا یو څوک امتحان ولري، یا د کم سټرس سره مواجه تشویش ولري، یا سفر ولري، یا داسې یو کار د په ذهن کې چې زه باید دغه کار سر ته ورسوم، بس تر څو چې هغه کار نه رسېدلی په د پریشرې د همدې د وجې نه د دې د هاضمي سیستم هغه حرکتونه یا پرستالیت مومنت شي دی هغه زیاتیږي، او د بار بار د تشناب ته د تلو سبب کیږي. یو دغه کېدای شي، او نور په دې کې نورې مریضیګانې هم شته چې یو د هغې نه انفلمنټری باول سینډروم دی، او بل چې دی هغه ته آی بی ډي وایي چې په هغه کې به دوه ناروغۍ شامل دي چې یو ته السریټیو کولایټس وي او بل ته کرون ډیزیز وایي. نو نور همداسې نورې مریضیګانې هم شته چې د دغه سیالایي مسبب وګرځي. خو کله چې دا ډاکټر ته مراجعه وکړي، د دې پوره تاریخ شو واغستل شي، معاینه وشي، او لازم ټسټونه وشي، انشاءالله چې تشخیص به وشي او علاج ممکن دی.
کوم متخصص صاحب ته مراجعه وکړي، یعنی داخله ډاکټر ته ورسی په لومړي ګام کې، او کنه داخله ډاکټر صاحب ته دینه ورځي، کوم بل تخصص چې تاسو ورته وایي؟ ځکه دا اوریدونکي ممکن منتظر وي چې موږ ورته لارښوونه وکړو، یعنی ډاکټر ته ورتاګي حتمان ضرور دی، ممکن تللی هم وي، اما که چیرته تللی وي راځي چې لږ زره ورته وایي چې نورې کومې لارې چارې ممکن کابل ته لاړ شي، ځکه ځینې وخت په ولایتونو کې دغه سلګ پیچلې مریضۍ یا هغه مریضۍ چې لږ پیچلې کیږي په ولایتونو کې په اسانه تشخیص نه کیږي. دا اوریدونکي څه وکړي دا ناروغي چې لري؟
لودین صاحب محترم، دا کولی شي چې په خپل علاقه کې یا په خپل ولایت کې د داخلي عمومي او تکړه ډاکټر ته مراجعه وکړي چې تر څو یې هغه اسیس کې دا وګوري چې د کې د جراحي کوم موضوع شته که نشته. که چېرته امکان دی ولري چې دا د عمومي جراحي متخصص ته مراجعه وکړي چې هغه د خپل لحاظه وګوري. خو بدبختانه زمونږ په وطن کې یو ریالټي ګراوند ریالټي به دا ورته وایو چې یو ډاکټر ته څوک ورشي هغه ریفرل نه کوي، بس په خپل ورته دوالي کې او دغه مطابق ورسره مخ کوي. والحمدلله زه چې خپل په کم سنټر کې کار کوم مونږ په دغه معنی عمل کړی دی او کوي هم. کومه تمرید راشي او زمونږ مربوط نه وي منګه هغه مریض چې دی هغه ته هدایت ورکو او هغه مربوطه ډاکټر ته لیږو. زما په خیال د دې ورور مریضي چې دا دا هم که داخله ته ورشي که د جرایي موضوع بیا هغه جرایي ته ریپر کی او که عمومي جرایي ته ورشي او هغه به وګوري چې زمونږ سره نشته نو هغه کولی شي به عمومي داخله یا ګیسټروانټرولوجیست ته ریپر کی چې د هغه مطابق ورته علاج شروع کړي.
کور ودان ډاکټر صاحب شمس ډیره مننه. ډاکټر صاحب مارچ تاسو هغه د اول اوریدونکو پوښتنه واوریدله تاسو سره خبرې هم وکړې له هلمند نیاړي کني ولې ودو د سکاله عمر درلود هغه اوریدونکو ته څه وایي ډاکټر صاحب؟
بله مننه تاسو نه ورور ته خوځې څه وایم. یو خو هغه ځوان ده او دا تکلیف له څلور کلو نه لري نو په اول صورت کې زه دا وایم چې زه فکر نه کوم چې دای دې بواسیر تکلیف ولري ځکه دای درد ورسره لري هغه وخت چې دای کله تشناب ته ځي سبب دې درد ورته کیږي. نو زما په اغلب ګومان باندې کله کله چې انسانان قبضیت ووسی او د دوی ډاکې متیازې ډېر کلک شکل ولري او په سختۍ سره له مقعد نه راووسي نو په هغه صورت کې کله کله دا مقعد یوه خوا کې داسې ورکوټې غوندې څیري سي. نو دغه څیري کول موږ ورته په طبابت کې الفشر ورته وایو په انګلیسي ژبه. نو کدای سي د کومه څیري سوي د غذای چې دا ډېرې ورکوټې څیري چې کله چې ډاکټر معاینه کوي هغه یې ویني. نو کله چې دا که څیري سي نو په دې صورت کې بیا دای درد محسوس کوي په دې ځای کې او زه فکر کوم چې دای نو د تداوی لپاره اول خو دا مشوره ورکړو چې یو ډاکټر له نږدې نه وګوري د جراحي ډاکټر ته ورسي او هغه یې وګوري او د دې لپاره په لومړي سر کې موږ ځینې کریمونه لرو چې هغه ورته هدایت ورکوي هغه کریمونه استعمال کړي او دا څیرې سوی ځای یا د زخم د کریم په مرسته بیرته جوړ شي. نو دا یو ډول نو زه فکر نه کوم دای ځوان ده چې دای د کولمې د اخرې برخې سرطان ولري یا نورې بیماریانې په دې کې اوسېږي. نو د ما د ته دا مشوره ده چې یو ډاکټر ته ورسي او د ما په فکر باندې فکر کوم چې دا کوم ځای هلته د کولمې د ننه خوانه یو د سې دی یو کرخې په څکر باندې په شکل باندې څیري کیږي. دا نو موږ ورته فشار ورته وایو نو دا یو څیري ده. نو کېدای شي چې دا ځکه دا کله کله بیا که تداوی په درسته ډول ونه سي او دای نه خپل قبضیت علاج نه کوي نو دا هر ځل دوامداره پاتې کیږي او چانس نه ورکوي چې دا خپل جوړ شي. اکثره خپل باندې جوړیږي او که جوړ رسي بیا ځینې د جراحي نور طریقې دي چې په غوې باندې تداوی کوي.
بله ستاسو له تبصرې ډاکټر صاحب ډېره مننه. داسې ښکاري چې دوامداره قبضیت هم انسان ته ښه نه دی. یعنی اوریدونکو که چیرته تاسو خدای مکړه له دوامداره قبضیت نه کړیږئ نو د دې علاج هم وکړئ ځکه دا هم په اوږد مهال کې فشار راوړي او خدای مکړه ممکن د ځینو ستونزو لامل شي. ډاکټر صاحب شمس زه تاسو ته راګرځم د باز محمد حاجي صاحب اړیکه که تاسو پوښتنه که تاسو ځواب کوي اړیکه نیولې ولا شمل زونه ویلی چې اول ځل څنګه رامنځته کیږي دغه بواسیر که څه هم مخکې په درجه بندۍ باندې موږ تاسو تام سولو او ډاکټر صاحب معرج په تبصره کې ورته لنډه اشاره وکړه چې کله ناکله د قبضیت له کبله هم دغه ستونزه یا دغه ستونزې زمینه برابرېږي. هغه اصلي لاملونه یې په طبابت کې څه دي ځکه زموږ تاسو په ټولنه کې چې خلک په اړه خبرې نه کوي یو خو دا دی چې هغه دو دستور او انانات دا دی چې تر ډیره دغه نه ورته ښه ځان ورته ښه نه ښکاري چې لاړ سي دغه ساتر ځایونه چې دي د انسان د بدن ته ډاکټر صاحب ته وروښیي. اما حال دا چې صحت ډیر مهم دی او ځان ساتل فرض دی. نو څه لاملونه دي چې له مخې بواسیر رامنځته کیږي او دغه څلور ډوله باعث کیږي مخکې چې ورته ډاکټر صاحب اشاره وکړه؟
مننه لودین صاحب زه به مخکې د دې نه چې دغه پوښتنه جواب کوم د ډاکټر صاحب محترم مارج په هغه هغه بلګرنا واچوم. ډاکټر صاحب ډېره خسته تشریح کړه، خو چونکې موږ خپل اوس په کار کوو او د دغه مسایلو سره بار بار مخ کیږو، زه به پرې لږه تبصره وکړم تر څو چې هغه د هلمند نه کوم ورور پوښتنه کړې وه چې د هغه پوښتنه هم حل شي او که نور اورېدونکي اوري هم د دغه مشکل سره موږ بار بار مخ کیږو. اولنۍ خبره خو دا ده لودین صاحب، کله چې موږ ته مریضان راځي چې موږ بواسیر لرو، نو هغه نه چې موږ پوښتنه وکړو چې آیا تا ته ډاکټر کومه معاینه کړې ده، ډیجیټل ریکټل ایگزامینیشن یا د ګوتې په واسطه باندې یو معاینه کیږي، هغه یې درته کړې ده وایي نه دغه مو نه ده کړې. بیا ورته ووایو چې مثلا تا ته پروکټوسکوپي کړې ده، یو مخصوص آله ده لودین صاحب چې د مقعد د لارې داخلیږي او په هغه باندې بیا موږ ګورو چې بواسیر شته نشته، که دی د هغې موقعیت کوم دی، ځکه چې د بواسیر دپاره خپل موقعیتونه دي چې عموما د که چې کله مریض ستونی ستاف سملی او د پښې جګ شي خپل یو پوزیشن دی چې هغه ته لیتاټومي پوزیشن وایي، چې په هغه پوزیشن کې سملی نو بیا معلومو چې مثلا په دریو بجو پوزیمانه دی یا په وو بجو دی یا په یوولس، چې اکثره وخت په همدغه ځایونو باندې صورت نیسي. خو کله چې مریض را شي موږ ته ووایي وایي موږ درې کاله علاج کړی، دوه کاله علاج مو کړی بواسیر لرو، کله چې موږ پروکټوسکوپي ورته وکړو یا ایگزامینیشن ورته وکړو هغه یا اینل فشر وخیږي یا فیشولا وخیږي یا ساینس ولري، چې دا هر یو جدا جدا مریضي ده او همدارنګه د دې هر یو تداوي چې ده په جدا جدا ډول صورت نشي. تر دې پورې چې زما خپل تجربه ده، یو مریض ما ته راغی نو زمونږ د دوستانو سره راغلی او ماته چې ډاکټر صاحب یو زمینه راته برابره کړه چې زه غواړم د هېواد بهر لاړ شم، دغسې یو مشکل لرم چې دغه د مقعد په ساحه کې چې کله کینم درد کوي. نو بیا ما ورته وویل قناعت مې ورکړو چې تاسو ته به موږ یو معاینه وکړو چې موږ وګورو چې ستاسو څه مشکل دی یا تکلیف مو څه دی، د هغه مطابق که زمونږ په وس پوره وه انشاءالله په افغانستان کې به متداوي وکړو، که نه وه نو تاسو ته به لازم هدایت درکړو. کله چې مو مریض ته معاینه وکړه، د هغه ګوتې معاینه مو ورته وکړه، پروکټوسکوپي مو ورته وکړه، پروکټوسکوپي مو ورته ونه کړه البته، ځکه چې موږ کله وکته مریض چې اینل فشار یې لرل د وړاندې نه معلومېدلو، خو چونکې هغه مخکې تداوي د هغې مطابق نه وه اغستلې، بیا مو چې ورته تداوي شروع کړه یوه میاشت تداوي چې مو وکړه واپس راغی، چې راغی په خپله اقرار وکړو چې زه 90% ښه شوی یم. نو زما خواهش د ټولو دوستا، کله کله داسې مریض را شي چې موږ ورته وویل چې تا ته موږ پروکټوسکوپي کوو، هغه ایسته ورک شي بیرون وځي لاړ شي ستا بېرته واپس لاړ شي، پیس یم تحویل کړی د بواسیر دپاره راغلی، خو چې کله د معاینې نه ورته وایو هغه لاړ شي، ځکه زما خپله درد دا دی چې ما معاینه نه یې کړي، تشخیص مې نه یې کړي، چا ته دوایي نه لیکم. نو دغه مې یو څه د هېوادوالو د معلوماتو دپاره کوو چې کله ډاکټر ته ځئ تاسو ډاکټر ته اجازه ورکړئ. ها اوس به راشو پوښتلې ده، وبخښئ چې لږ وخت مې ډېر ونیو.
او هیله کوم، هیله کوم، مهرباني.
ها نو ورور پوښتنه کړې وه چې د دې عوامل څه دي د بواسیر د عمومي عواملو څخه چې دي لودین صاحب، قبضیت دی، هغه کسان چې دوامداره قبضیت ولري له دغه مشکل سره مخ کېدای شي، د وزن زیاتوالی یا چاقي چې د خپله د بواسیر د عواملو څخه دی، حاملګي، د حاملګۍ په وخت کې هم زنانه طبقه چې ده د بواسیر له زیات خطر سره مخ ده، بل چې دی د فزیکی فعالیت کموالی، او هغه کسان چې ډیر وخت پر ځای ناست دي، نو کله چې دوی داسې وظیفه لري چې ډیر وخت پر ځای ناست وي کوشش دې وکړي چې پس له دوه ګنټو یا یوې ګنټې یا درې ګنټو لږ وګرځي، قدم ووهي، او د دوی هغه کم فزیکي فعالیت چې دی هغه ورسره زیات شي. بل لودین صاحب په دې کې چې دی ځینې کورنۍ تاریخچه هم رول لري، ځینې داسې کورنۍ یا جینیټیک هغه دي چې د هغوی سره درد تړلي په او کورنۍ کې دا مشکل زیات پیښیږي. بل کله چې د خېټې فشار جګ شي چې په هغه کې زیات شیان موجود دي، یعنی په خېټه کې ټیومر جوړ شي، دانه جوړ شي، چې د هغې سره بیا دغه کم رګونه چې دي پورته وینه وړي، په دې فشار را شي چې د هغې فشار په نتیجه کې د مقعد رګونه پړسیږي او وینه تجمع کوي. بل چې د لودین صاحب، نن سبا زمونږ په ټولنه کې هم لکه د وسترنایزیشن هغه شروع شوي چې خلک پاسپورټ ته زیات غور کوي او د سبزیجاتو استعمال یې کم کړی دی، چې دا هم یو له عواملو څخه دی. او په اخر کې بل عامل چې دی هغه د مقعد په شاوخوا کې میکروبونه دي چې هغه هم کېدل شي چې د بواسیر سبب وګرځي. نو خدای دې وکړي چې دا اوریدونکي پوښتنه جواب شوي به.
و کور ودان ډاکټر صاحب ډیر په زړه پورې تبصره مو وکړله او خو وضاحت مو ورکړه. دا بس یو څه ان شاء الله چې واضح شوی دا اوریدونکو ته اوریدونکو باندې کني سي. ډاکټر صاحب مارج راځي لګ زره درملنه باندې هم تم شو که څه هم په ابتدا کې ډاکټر صاحب شمس اشاره وکړه چې شپیتاوی فیصد دغه بواسیر داسې دي چې بدون له جراحي نه تداوي کیږي. دلته چې په انګلستان کې تاسو په دې برخه کې کار کوي او عملا معلومات لري، دلته په اروپا کې درملنه فرق کوي له افغانستان سره؟ یعنی دلته سیستمونه پر مختلف دي او کنه درملنه دلته او افغانستان کې وسایل ته پکتو ټول یو ډول ده؟ په دې پورې تړل چې د بواسیرو درجه څومره ده. همداسې ډاکټر صاحب مارج مننه کوم تاسو نه.
بله، او فقط د افغانستان او د انګلستان په مورد کې باید وایو چې متاسفانه نظر شرایطو ته په افغانستان کې موږ خلایق ډاکټر صاحبان لرو مګر دوی وسایل نه لري. دلته د درېمو څلورمو درجو لپاره ډېر ښه وسایل دوی لري چې زه فکر نه کوم چې هلته په هیواد دننه کې موږ هلته ولرو. نو ډېر ښکلي وسایل دي او ډېر ښکلي عملیاتونه ورته ورباندې کېږي، متاسفانه چې هلته به نه وي. راست و اصلی مسئله تا چه دی بواسیر و دی تداوی خبر دا یا خوزه پا عمومی شکل خپل و هوادوالو تا وویم دی مو تاسی دی کلتور لواجه نا چه سرنگه چه تاسو هم ورطا اشاره وکړه. دا بواسیر چی دی دا دی دی مون پا مقعد که پیدا که گی نوزه که مون پا انانوی شکل منگا پا انان شرمی گو چه دی غزای نخبری وکو یا دی غزای کم تکلیف کم چا تا وویو. مګر دما مشوره هوادوالو ته دا ده چې نور خلکو ته کنه وایي سید نه دی وایي، خو ډاکټر اکثر ډاکټران محرم دي او راس ساتي. موږ په طبابت کې راس ساتو، نو ډاکټر صاحب ته دی ورسي ډاکټر صاحبانو ته او هغو ته دی ټول حال ووایي، ټول راز دی ورته په درست شکل بندي ووایي. لکه څنګه چې ډاکټر صاحب هم ورته اشاره وکړه، نو کله کلي معاینې ضرورت وي نو پرېږدي چې ډاکټر صاحب هلته د دماقت وګوري او یا ګوته یا علی چې هغه استعمال کې خو یو مسله ده چې دلته په انګلستان کې او په طبابت کې چیرته درد دی په مقعد کې موږ نه ګوته هلته نه نباسو او نه کومه اله نه نباسو، هغه مریض ویده کوو یا پس لرنه ګورو. یو خبره بله مغه دی بل ورور په خاطر باندې وکړم چې زیاتره دلته یو کمره غونډه ده چې افغانستان کې هم زه چې وخت وم واخ کمې وي موږ په نامه د کولونوسکوپي یادو یا داسې یو دوربین غوندې اوږد د یو پایپ په سر کې هغه په کولمې کې داخلي کې او هلته دننه پکې ګوري چې علت د وینې راتللو له مقعد نه څه ده. نو د تداوي په هکله تداوي خو هغه وخت موږ کوو چې د یو شي سبب پیدا کړو او سبب باید تداوي کړو او وروسته له سبب نه بیا خپله هغه بیماري کله واقع شوي باید تداوي کړو. ډاکټر صاحب ډېر ښه فرمایل، عمومي ټول شیان یو له خوځه په مجموع کې په درې برخو باندې تقسیموم. عوامل یا سببونه، غټترین سبب زور وهل دي. کله چې یو انسان زور وهي او د نس داخلي فشار زیات شي په دغه صورت کې بواسیر پیدا کیږي. نو دا فشارونه که قبضیت هم وي، د قبضیت په وخت کې انسان زور وهي او د نس داخل فشار زیاتوي چې دا ډاکې میدیازي چې کلک شکل لري او نه را خارجيږي دا را خارج کی. یا ځینې وخت درانه درانه شیان اوچته یا کسان چې وزنونه جګوي په جیمونو کې یا کلبونو کې هغوی ته هم بواسیر پیدا کیږي. نو هر یا ډېر کینی په یو ځای کې هغه هم سمه ده ورسره. بل دا چې کله کله په نس کې خصوصا د نس په لاندنۍ برخه کې ځینې کتلې پیدا سي یا تومورونه وي یا سیسټونه وي یا لکه ماشوم د مور په نس کې، دا ټول هغه د کولمو په لاندې رګونو باندې فشار واردوي او هغه وینه پورته نسي رالېږلی دا رګونه. نو هلته پکې وینه ډنډېږي او باعث د پړسوب یا لویدو د هغو رګونو کېږي. او همدارنګه بعضې نورې عمومي بیماریانې دي لکه د ځیګر بیماریانې، په دې صورت کې هم دا بواسیر لیدل کیږي. نو تداوی په اول او دوم درجه کې کله چې د باندې ناراضي او د باندې راوځي او پاتې نسی دا پرسیدل رګونه نو هغه صورت کې تداوی ډیر اسانه ده زیاتره دلته یو ورکوټی رابر غونډې لري دا ډاکټر صاحبانه تخصص کلینیکو کې کله ګوري او ورکوټی اعلی باندې چې پروکټوسکوپ ورته وایي دا استعمالیز که په بواسیرو کې درد نه وي په مقعد کې نو دا سره ډېر په اسانتیا سره داخله ولای شي د یو جیلو په استعمال باندې او کله دننه یې چې وګوري هغه موقعیتونه ډاکټر صاحب ویل کېدای شي په هغو موقعتو کې یا نورو موقعتو کې موقعیت ولري ځایو کې نو په غزي کې دوی ډېر په سادګي باندې او ربړ غوندې په کې وراچي په بیخ کې د درک چې دا رګ کرا کرا ورته وچکي او یا په امغه جی کې په امغه هي بواسیر کې چارک پرسیدل په کې یو بچکاری ورته کیالته بچکاری ورته کی او دا لمنز نزی او ډیر وخت مریض آرام یې په کېدای شي په راتلونکي کې بیا سو کلونو وروسته بیا نو بواسیر پیدا کی ولې په هغه وخت کې دا چاره او تداوی کی نو کله چې دا غټ سوي او د باندې راوتلې په دریمه درجه کې پدریمه درجه کې هم دلته ډېر خو وسایل لري مریض ویل کوي او د شاخونه په مقعد کې ډېر خو مخصوصي عالی دي خصوصا داسې واړه دي رګونه الټرا سمونه دي چې هغه ډېر واړه واړه دي هغه چې او هغه رګونه پیدا کوي په ځی کې اول ته دوی ګنډي هغه رګونه پورته خواته کشکي برته چې برته خپل ځای ته لاړ شي ځکه چې ما په بواسیر کې ویل چې د رګونو پړسول او د رګونو راښویېدل دي ځکه په نورمال حالت کې دا رګونه د بعضو وړو د سپینو غوښو تارونو په واسطه باندې دا هلته کلک نیول شوي دي او کله چې انسان زور وهي یا اکثره قبضیت وي نو هغه واړه واړه د سپینو غوښو تارونه شکېږي او دا پړسېدلې هم دي درانده شوي هم دي نو دا کته راځوړندې کته راوځي نو دا بیرته ورته ګنډي پاس پاتې ورته کشکېږي بیرته بدون د دې نه چې په خپله مقعد کې کوم عملیات کوي یا څیری کوي یا ویکند یاري کوي دننه خواته کوي چې دا ډېر ښه عملیاتونه دي او مریض نه وته تکلیف نه پیدا کوي متاسفانه څلورم درجه چې د باندې راوتلې دي او چارنګ لري او کله د دننه خواته بیرته پورته خواته کشکي هلته وګنډي او غوټه کې پورته خواته بیا هم دا د باندې پاتې کوي نو د دې په خاطر داخلي چاره یې بیا دا نه چې په دې اخر کې دا پریکیې کله چې مریض ویده یې دا پریکیې ورته او د غرق بیرته ورته ګنډي دلته دې حالت کې خطرونه زیات ځکه دا د متاسف د مقعد شاخوا دلته عضلات دي چې دا کلک نیسي کله کله او کله کله دا عضلات هم وهل سي یا خراب سي بیا په صورت کې یا د مقعد سوری د غټو امتیاز سورای تنگ سی لږ زره کله کله او یا هغه عضلات چې شاوخوا ته دي هغه وخت چې هغه کلک نیسي چې دغه جوابي چای وساتي هغه کله کله وهل سي بیا نو مریض خپل جوابي چای نسي ساتلی نو د دې په خاطر باندې مشوره دا ده چې په غاولو مرحلو کې کله چې یو سړی وویني چې وینه راځي او درد نه لري سره وینه ده تازه وینه ده خصوصا هغه وخت راځي چې کله دای خپل شا پاکي یا په آخر دی غټو امتیازو کې کوم څاڅکی لاندې ولیږي یا په کاغذ یا په لوټه یا په تیګه باندې چې دی پاکي خپل شا په کې ولیدل سي په دغه وخت کې بهتره ده چې په مرحلو کې ډاکټر ته لاړ شي چې هغه پروسیجرونه یا عملیاتونه وکړي چې ډېر غټ عملیات هم نه او کوم لږ څه زیاتونه
کور ودان ډاکټر صاحب سلامات او سیر راځي چې اوریدونکو ته لږ موقع ورکو اړیکې نیسي اوریدونکو یو اوریدونکو سره به خبرې وکړو ستړي مشه روغتیا د ژوند شتمنې پروګرام ته غواګي
ستړي مشه ورور سلامونه زما هم پښتنه مینه درواخله تاسو ته او تاسو پروډوسر ته او درون ډاکټر صاحب ته پروګرام کې هر کله وایو ختای دوه کو تاسو خو او خا خبرونه پیل کړی بابر افتخاری د شمالي وزیرستان
مننه افتخاری صاحب لاند کراسي پښتنه ته ځکه خبرونه لګی شي په پاتې دي چې سره راټول کو
جی بالکل مننه، خوشاله وسیږي. اړوم به پښتنه ده ډاکټر صاحب نه چې زه چې کله بخنه غواړم غوټه مسیان سي کوم، نو پاغه کې لګ بلډ ټایپ راځي وینه وی، نو زه څه کولې شم؟ آیا زه دا ویل شم چې زه دا پایلز یا بواسیر شکار شوم؟ کله ته وایم زما 15 سال عمر دی، نو دا کله نه کله داسې راځي او کله نه کله نه راځي. ډاکټر صاحب دا څه وایي؟
15 کال عمر لري او څومره وخت کې چې درته دغه ستونزه پیدا شوه؟ او ریس
مخک ا جی جی زما هنګ درځي
او ساز غاګ لرو څومره وخت کې داستونزه درته پیدا شوه؟
دا سر د سوفت نه کیږي، کلا وشي او کلا سیمندنه بیا ناراضی، نو کلا کلا ناراضی
او درد خو نه احساسوي، یعنی د غټ کلمې پورستوي کی هم په شا کې مقات کې خو درد نه لري،
نو دا داسې وی چې کلا کلا دا زبخنه غوړم دا چې کوم مطلب دا هټ مسین زی راضی بدغه کې دا لګ داسې سرنی نه کوي کنه، مون سرنی نه کوي ورته وای په وزیرستان علیحجه کې، نو هغه کې لګ کلا کلا درد مخصوص هو سر، نو په داړه کلا لګ صدا سو سره ډاکټر صاحب سره
سمونه چیرې
س الهتونه کدي شي
دا چې تاسو ته اقدامات کوي اطمان به ډاکټر صاحب تاسو پارکتنی ولري کور ودان یو بل اوریدونکو هم رخل د سره خبرې کوي ستړي مشهیر اختیار ژوند شتمنی پروګرام ته غواګي.
خیر سی تاسو استاسی مینانو ډاکټر صاحب ته ټول اړوندونکو ته نیکه هیله او احترامات وړاندې کوم. زه په خیم د زابل ولایت شاجویل ولسوالۍ سره په اړیکه کې
او اجي صاحب ته خیمه ربانی وکي
مننه. زه بلاندې دې پښتنې ولرم، اول خو دا مریضي سره دا مفتور دوه تقسیم دلته په دازمو سره او په لواز کې دا کوه ایدا باندې دي دا خونی دي خونی خو موږ وینو چې دا حقیقت لري، دا باندې هم حقیقت لري کې نه لري، او بل د بعد الحاجت د مواسیر او د مریض تر دغه مقعد وینه دي، آیا دا وینه تاګ یې ګټه ده او که تاوان ده، او بل غذایي رژیم باید موږ لپاره توضیح کړي چې موږ لپاره کوم خوراکي شان ښه دي. نو دا زما لاندې پښتنې وختم تنګ ده، مننه ډېر او جباز محمد کا کوته ډېر ډېر سلامونه وایم، خدای دې وکړي چې جوړ او روز
کور ودان ته حساب ډیره مننه. سلامات اوسئ اوریدونکو، نو یو شی باړي کمنی سي خبرونه هم لګي شیبي پاتې دی، راځي چې دا با سره راټول کو. ډاکټر صاحب شمس تاسو دغه د بلوچستان د اوریدونکو پښتنه جواب کوي چې وای 15 کال عمر لرم څو نه کی چې دغه ستونزه ورته پیدا شوه، څه وای د اوریدونکو ته افتخاري صاحب ته
مننه.
لودین
صاحب
او
بخي چې داغه هغه پښتنه ما صحیح اخذ نه کړ، دومره پوښم کچرته غلط و نو سم چې 15 کال عمر لري او کله چې د کی امتیاز کوي په دغه وخت د درد احساس کوي او وینه کوي یاد کړه.
bale
په نو سم چې وینه ورته
راځي کوم وایدلته د درد احساس کوم، فکر کوم دغه د کلمی ورسته برخه ته بوایزه هم په پوینه سم، خو ویل چې درد لري دا چې چیرته زه هم ډیر په پوینه سره ما ویل چې څو نه کیږي چې په غایته موادو کې وینه پیدا شوې ده، او کله ناکله دغه د مقعد برخه یا هم د غټ کلمې وروستۍ برخه درد هم لري ورسره.
ها لودین صاحب اکثره دغه کمزوان ځوانه طبقه چې ده لکه د ورور عمر هم تقریبا 15 کال ده، زمنګ د تجربه او کار فلحات بزوایم چې د ورور د ډاکو میتیاز سره درد هم لري او یو سوینه هم ور سره راځي، خو ډیره کم غومان کوم د پښتنه نه داس ښکارا کېدل ممکن د غورور انل فشار ولري چې مخ کې ډاکټر صاحب ماره جام پډی را واځي هډول ورته اشاره وکړه، خو زه د ورور ته مشوره دا ورکوم چې دا دی یو ښه دی عمومي جراحي متخصص ته ورشي ترڅو د پوره تاریخ شل نږدې واخلي، اکمو معاینات چې لازم دی هغه ورته وکړي، ان شاء الله د دغه ناروغي چې دا قابل د علاج ده والله به ښه
کور ودان. ډاکټر صاحب سلامت اوسئ. ډاکټر صاحب مارج تاسو د توخي څخه پوښتنه جواب کړئ بیا به با سره ورورو راټولو.
سلام ده هغه دی بل ورور چې تقریبا پاکستانی پښتو لهجه یې و، دغه په خبر زه پوس ولا مغه زکه ډاکټر صاحب شمس صحیح چې ونه ورده زه ډیر زی وو ویل چې درد نه لري، خو کله کله د سلګ لګ درد محسوس کوي، مګر زیاتره وینه غونډه د سلګ غونډه په دا کمیټه ازو په خوا کې ورسره باند کاریږي هغه نو دما په نظر کلان په باندې راسمه وره 15 کلان د کچیرته دیناس دردونه لري ناس کې درد نه او ډېر کم درد کوي ځکه زیاتره ځوانانو کې خصوصا په 15 کلان کې دما د تجربې په مطابق باندې دا بواسیر لري او دوی زیاتره قبضیت د ځوانان زیاتې وبنه چې هغه نه کوي نو دوی قبضیت ډېر 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 کم شکل باندې کله کله موږ پالی پورته وایو هغه فامیلي شکل لري ذکر نه کوم چې پکې هغه نو ماته دا هغه کاری ځکه زه په سوال باندې پوښتلم چې څه شی وغوښتل نو ماته دې هم بواسیر کاریږي او علت هم ماته قبضیت کاریږي نو ډېر ښه سوال دا بل ورور کې پدې دې په جواب کې به دغه ورور دې ځوان هم جواب سي د قبضیت په باره کې البته مخکله دي چې په قبضیت باندې وایم په ګړندې توګه باید وایم چې دا بواسیر کله کله بادي بواسیر هم وایي کله خونی بواسیر ورته وایي دا اول دوه درجه ته اکثره خونی بواسیر وایي ځکه د باندې خواته نه لیدل کیږي او کله چې دوی کله د باندې راوځي نو د دوی د متاسف اناناتو کې په ریواجونو کې په خواني خلکو باورته یا کوو سموته بادی مواسیر ورته وایي بادی مواسیر هغه دي چې درې مسلورم شکل دي چې د باندې خواته پاتې سوي او دوی ورته بادی مواسیر وایي نو زیاتره وخت ځوانان چې کله زور وهي په جیمونو کې کم وي د تداوی په برخه کې چې دا ورورو وایي چې د غذایی رژیم سره کوم اړه لري کنه لري بواسیر ډېر ښه خبره یو کړله او د ډېر ضرور ده چې موږ په وادوالو ته دا وایو چې زیاترین اسباب یا علتونه همدا قبضیت ده ځکه د قبضیت په وخت کې دای زور وهي کله چې دای زور وهي نو دا رګونه پړسیږي او کله چې رګونه وپړسېدل بیا هم قبضیت دوامدار ولري دا سخت دا کیمیتیاز چې سخت شي د قبضیت په وخت کې دا کله چې د غذایی ناروغي په فشار باندې نو دا رګونه زخمی کوي دا د رګونو دیوالونه چې لږ زخم سي نو ځکه لږ زخم نه بیا وینه راځي بیا بل تجور سي ودرېږي دا وینه کله کله دوه درې ورځې کله یو ځلې کله بیا څو کله نه هیڅ کله څو میاشتې نه بیا را پیدا سي بیا سي چې موږ ډاکټران د جراحي دومره زیات تشویش ورته نه لرو دی وینه ځکه ته نه سي کولای چې ډېره زیاته وینه ضایع کړي ډېر کم وینه ځای کیږي مګر مشوره ورته ورکوو چې ډاکټر تلاړ سي چې علاج یو کی چې اگر نور پرمختللي شکل تلاړ نه سي نو د تداوی په قسمت کې چې زیاترین سببونه خصوصا د مو په هواد کې دي زیو کې ټول د قبضیت له وجې نه ده نو د دې لپاره درې مهم شیا زم مشوره ورکوم هوادوارو ته تداوی کې په اول صورت دا ده چې دوی د زور وهل نه ډډه وکړي او دوم د قبضیت نه دادو کې قبضیت په درې شکل باندې کیږي یو دوی د ترکاری او سبزیجاتو دغه خواړه په مناسبه طریقه باندې وخوري دوم وبډيري وچکي وبډيري وچکي د ورځې له خوانه د شپې له خوانه خصوصا د ورځې له خوانه او دریم زیات وخت کینې حرکت ولري سو حرکت کول ګرځیدل وبچکل او د ترکاریو او میوجاتو خوړل د ترکاری یا په خام شکل باندې یا په پخو شکل باندې دا درې وړ درې وړ یو جیسي دا ډیر زیات کومکه چې قبضیت لمنځ لاړ سی او که په اتمان په دې شکل لمنځ زی او کلان نه به د قبضیت دواګانی د چاغیت zarar نه لري او په دکانو کې هر جګی دی په شکل دی پودارو باندې کلاسو بو کې اچي او هغه چې اغام کولای شي چې وچ کی خو دا غدري طریقې مهمه دي ک یو هم چیرته کوم سی بیا فائدہ نه لري کدا ټول ورسره خوړي او وګرځي مګر وګونه چې بیا هم دا کی نو په موازنه شکل باندې وبو باید چې سبزیجات په ما او په ښه شکل باندې وخوري او تمرین اکسرسایز او یا ګرځیدل وکي نو دا غذایی رژیم دې کومک دی په وسیله سره چې مخه یونی سی او یا کله ګاندازه باندې لري نو پرمختګ نه جلوګیری کې یا مخه دې پرمختګ نسی نو لوی جنور نو دا ډېر مهم
ټکی دی. بله کور ودان ډاکټر سی په پای کې زغوارم یو بل موضوع هم یاد کمه که څهم لنی کمرغه چې موږ او تاسو په ټولنه کې اسلامي ټولنه د غشای نسته د جنسي اړیکه د مقاد لاري نه دا هم د بواسیر لامل کیږي ځکه د ستونزې په لویدي زو ټولنه کې ستا برملا دي دلته
زه فکر نه کوم نه په ټوله کې چې درته وایم دا کوم خاص تاثیر نه لري ځکه دا اکثره د فشارونو چې دننه خو د نسل خوانه فشارونه راوړیدي یو کته خواته زورو هلکی په دې فشارونو په واسطه باندې د منسترازي د سره کومه خاصه اړیکه نه
کور ودان ډاکټر صاحب سلامات سي ډاکټر صاحب شمس ستاسو د پای خبره به هم واورو څه فکر کوي څه کول په کار دي ترڅو د ژوند په اوږدو کې له بواسیرونه ځان وژغورو او ځان ترې خوندي کړو لاندې سپارښتنه کې په پای کې وایي؟
په یو دقیقه کې چیرې تشریح کوم نو هغه ولنې دغه د چمون خلکو ته په دې باره کې تعلیم ورکو چې هغه د سوشل میډیا د لارې د ټلویزیون د لارې د رادیو د لارې او همدارنګ په د کې ورکشاپونه جوړ شي خلکو ته معلومات ورکړي شي چې بواسیر څه دي څنګه مخنیوي کیږي او همدارنګ د دې په باره کې میډیکل کمپونه ولګيږي پری کمپونه ولګيږي ډاکټران لاړ شي خلک پوه کی او بل د خوراک اصلاح ده چې ډاکټر صاحب هم ورته اشاره وکړه چپاره کې د مایات زیات اخستل دي د سبزیجاتو اخستل دي او په اخر کې چې د صحتمند عادتونه دي چپاره کې یو څو عادتونه شامل دي چې د میتیازو په وخت کې زور نه وهل دي او بل چې کله په تشناب کې کینی باید کم وخت په تشناب کې تیر کې چې زیات وخت لپاره پاتې نشي او زور ودا وهي او په اخر کې چې د لودین سیب ورزش شې دي ورزش او سپورت کول شې دي ډیر مهم دي
ډیر
هم مخنیوی
کولای شي. کور ودان ډاکټر سیبانو سلامات او صحیح روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام همدلته پای ته رسوي. یو ځل بیا خپل میلمنو په انګلستان کې د جراحي له متخصص ډاکټر محمد الدین مارج او په کابل کې د عمومي او لپاروسکوپي جراحي له متخصص ډاکټر عیسا خان شمس نډیره مننه اوریدونکو له تاسو نه هم مننه چې اړیکه مو نیولا او د خبرونه مو کولې کړه.
افغانستان دے وطن سمجھ نہ تو